The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم وایس اف امریکا دی ریډیو ته بیا هم خره غلاستن نن جمعه د 2019 کال د فبروري میاشتې 22مه ده چې د کب میاشتې ل دریمه سره سمون خوري دا وخت په خبر کې د سهار 8:30 په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د زیارت یا پنځمه د ماخستن 10:30 بجې دي زه فواد لامی د درې ساعته سهارنی خبرونه په ورستي به خبري برخه کې ساسو کور بیم لمړی هم د خبرونو سرټکی د هند او پاکستان ترمن سالوقات لا هم کړکی چن شوې دي عمران خان د پاکستان پوسټ ویل چې د هند هر راس حمله د فوري جواب کړي او هند فیصله کړي چې پر پاکستان د سیندونو اوبه بند کړي افغانستان کې د سولې د پاره حل او ځلو روستي حال طالبان وایي چې په قطر کې د حقوقي د دفتر نوې مشر مولا عبدالغنی برادر به په راتلونکي هفته کې ونی شي کولای چې له امریکایي استازو سره قطر کې وګوري او په شام کې د داعش جنگیالیو په ورستۍ مورچلې پراخ پوځي برید پیل شوی اعترافي ځواکونو پرې له آسمانه او ملیشو د ځمکې له خوا پرې پراخ عملیات پیل کړي دي او اوس هم بشپړ خبرونه وزیر اعظم عمران خان د پاکستان پوځ ته امر کړی چې که د هند له خوا هر ډول حمله وشوه نو فوري به یې جواب ورکوي دا خبره د زیارت یا پنځمه پورت پاکستانی چارواکو وکړه د عمران خان دغه امر د دوو ایټمی طاقتونو ترمنځ د وروستي کړکې چې زور اخیستل څرګندوي په کشمیر کې چې پر هندي ځواکونو درنم ځانمرګې چاودنه وشوه او په کله څلوېښت نه زیات هندي عسکر ووژل شول ذمهواري یې په پاکستان کې میشتې ډلې جیش محمد پر غاړه واخیسته او له هغه وروسته هند وویل چې انتقام به یې اخلي د هند د پوز مشرتا هم ویل شوی چې هر ډول اقدام چې لازم وي کولای شي وکړي په همدې حال کې هند پر پاکستان باندې د انډوس معاهده په تړاو د سندونو د اوبو د بندولو فیصله هم کړې ده بل پلو پاکستان د زیارت یا پنځمه په ورځ دوه تنظیمونه جماعت الدعوه او فلاح انسانیت کل عدم وګرځول د ایران د انقلاب د ساتندوی ځواکونو یا سپاه پاسداران د خارجي برخې یا د سپاه قدس مشر جنرال قاسم سلیمانی سعودي عرب ته ګواښ کړی چې په زاهدان کې د تیرې هفتې د حملې غچ به اخلي په غبرید کې د سپاه پاسداران 28 عسکر ووژل شول د ایران تسنیم نومي خبري آژانس د زیارت په ورځ د قاسم سلیمانی له قوله وویل چې سعودي عرب یوازې د پیسو په زور په خطه کې خپل اثر رسوخ زیاتول غواړي سلیمانی زیاته کړی چې دا یو کاذب اثر رسوخ دی او ناکام بشي هغه هم دراز ویلي چې د خپل وژل شویو عسکرو غچ به واخلي که د نړۍ په هر ځای کې وي د یادونې وړ ده چې سعودي عرب او متحده عربي اماراتو په ایران کې په وروستي بریدونو کې د هر راز لاس لرلو نه انکار کړی دی د زاهدان د برید پړه د جیش العدل ډلې پر غاړه اخیستې چې ویل کېږي په پاکستان کې هم پټنځایونه لري وسلوال طالبان ادعا کوي چې ملا عبدالغنی برادر د سفر د اسنادو د نشټوالي له کبله د روانې دوشنبه په ورځ یعنی د فروری پر 15مه له امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره قطر ته سفر نشي کولی د افغان طالبانو یو مشر ریټرز خبري آژانس ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر ملا عبدالغنی برادر د سفر د اسنادو او د طالب مشرانو ترمنځ نه حل شویو مسایلو له کبله قطر ته نشي تللی تاکل شوی ده چې امریکایی او طالب سازی راتلونکو اونۍ په قطر کې بیا د سولې مذاکرات پیل کړي ملا برادر څو کاله په پاکستان کې بندي وو د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي سازی زلمی خلیلزاد وویل چې پاکستان د هغه په غوښتنه ملا برادر له بنده آزاد کړ طالبانو هغه په قطر کې د خپل سیاسي دفتر مشر ټاکلی دی په ټوله نړۍ کې د هر کال په شان د فروری 28مه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه په ټولنیزو رسنیو پښتنو فعالانو بیا د خپلې مورنۍ ژبې یعنې پښتو د لیک لوست لپاره غږ پورته کړ او د پښتون ولس نه یې وغوښتل چې پښتو ژبې ته خدمت وکړي د پښتون تحفظ موومنټ مشرانو هم د ورځې په مناسبت خپل پیغامونه خپاره کړل د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د ژبې د لیک لوست رواجولو په اړه وویل چې د پاکستان پښتانه په مورنۍ ژبه لیک لوست غواړي په پاکستان کې پښتانه دا ګیله کوي چې په ښوونځیو کې د مورنۍ ژبو د نه ښودلو له کبله یې مورنۍ ژبې ته سخت تاوان رسیدلی دی په شام کې د ائتلاف ځواکونو جنگي جهازونو د داعش ډلې پر وروستنی مورچل بریدونه پیل کړی دي. دغه هوایی بریدونه د عراق پولې ته څیرمه په باغوز کلی باندې وروسته له هغه پیل شول چې په هغه سیمه کې د پاتې ملکي وګړو د رایستلو هڅې ودرېدلې. د هوایی بمبریو سره جوخت پر باغوز باندې د توپونو او راکټونو حملې هم پیل شوې دي. د یو بل خبر له مخې د مصنع په نوم یوه ښځه چې په امریکا کې زیږیدلې او څو کاله مخکې له داعش سره یوځای شوې وه او څو ځلې له داعشانو سره واده هم کړی و، اوس نشي کولی بیرته امریکا ته ستنه شي. د امریکا خارجه وزیر ویلي چې هدا مصنع د امریکا شهري نه ده، ځکه پلار یې ډیپلومات و. خو د هدا مصنع وکیل وایي چې د مصنع پلار میاشتې میاشتې مخکې د لور له زوکړې خپله دنده پرېښودلې وه. د امریکا په مریلند ریاست کې د فدرال عدالت یو قاضي د ساحلي ګارد کریستوفر پال هاسن په ضمانت د خوشې کېدو درخواست رد کړی دی. کریستوفر پال باندې الزام لګېدلی چې په امریکا کې د ننني د ډله ایزې وژنې او ترهګرۍ خیال درلود. قاضي فیصله وکړه چې دغه امریکایی دی لږ تر لږه دوه هفتې نور هم په جیل کې پاتې شي. سرکاري وکیلان غواړي چې پر کریستوفر باندې نور الزامات هم ولګوي. پولیس کریستوفر تیره اونۍ د نشه یي توکو او وسلو د لرلو په تورونو ونیو. بیا یې ومنده چې هغه خیال درلود په امریکا کې بېګناه عام کسان په غټه پیمانه ووژني. پولیسو د هغه په کور کې 15 وسلې او زرګونه ګولۍ موندلې دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغ لیز مو غاگ ده امریکی لسر خار واشنگتن دی سی سخوره ایز فواد دامی ده دی سات بشپر خبری رپورتون اوز تاسو ورانده کوم. ده هند و پاکستان ترمن سالوقات لا هم کرکی چون چیوی دی. وزیر اعظم عمران خان ده پاکستان پوست امر کرده چه که ده هند لخوا هر دول حمله وشوه نو فوری به جواب برکوی. ده هند ده پوست مشر تا هم ویل شوی چه هر دول اقدام چه لازم وی کولی شی وی کری. نور جزیات بله محمد عالمگیر وورو.
هند ادعا کړی چې د سنتا صوبو تقسیم معاهدې لاندې خپله برخه اوبه به نورې پاکستان لنه ورکوي. د هند آمدو رفت او د اوبو د زیرمو وفاقي وزیر نیتن گډکاری په خپل یو ټویټ کې ویلي مودي سرکار فیصله کړې ده چې د هند د برخې اوبه کمې چې وړاندې به پاکستان اړخ ته بیدلې به بندولې شي. هند به خپل ختیځ کې بیدونکي خپل سیندونو لمخ اړوي او دغه اوبه به جمو او کشمیر او پنجاب کې خپل ولس ته رسوي. هند دا فیصله د هندي ولکې لاندې کشمیر پلوامه په سیمه د پاکستاني ترهګرو جیش محمد لخوا شوي برید وروسته پورته کړی. پاکستان دغه برید کې د لاس لرلو نه انکاري دی، خو پاکستان کې میشته مولانا مسعود اظهر جیش محمد ډلې پرمنلې او هند په پاکستان تور لګولې چې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی او د فوز په ډاډ جیش محمد دا کار کړی، کومه کې چې سلویخت پوری هندي قواوې د منځ تللې وو. د زیارت پر ورځ پاکستان د کال 2008 ممبئی بریدونو کې ککړ ډلې لشکرې طیبه سره تړاو لرلو په تور حافظ سعید جماعت الدعوا او فلاح انسانیت تنظیمونو باندې بندیزونه هم اعلان کړي او وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې کلدم ډلو خلاف ته حکومت خپل کاروان توند کړي. د ملګرو ملتونو تر مخه فلاح انسانیت او جماعت الدعوا د لشکر طیبه تر هغه ډلې بل مخ ته او دا تنظیم د هر نوی بندیز وروسته خپل نوم بدل کړي خو خپل چارې جاری ساتي. اسلام آباد باندې د تیرې سمې مدیر هڅه په خپل خبره فعال یاقي ډلو لکه جماعت الدعوا خلاف کاروان کول فشار دی او تیر کال د غیر قانونه پیسو انتقال د سارنې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا پاکستان د حساسه هیوادونو په فهرست کې هم اچول شوی چې پسته دی پاکستان د یاد ډلې زیر می قبضه کول شروع کړل. د ایف ای ٹی ایف تر مخه پاکستان د ترهګرو مالی فعالیتونو مخه نیولو لپاره کوټلې عجل او موثره کاروان نه کوي. د جمعې پر ورځ ایف ای ٹی ایف نه تمه ده چې د پاکستان په مد کې خپل نوې سفارشات هم اعلان کړي. بلوریتا د پاکستاني چارواکو تر مخه د هیواد وزیر اعظم عمران خان فوز د اجازه ورکړي چې د هند لخوا د پاکستان په خوره سره کم کاروای په صورت کې دوی ته مضبوط جواب ورکړي. نیو ډیلی دریز اختیار کړي چې پاکستان لپاره تر هغه ډلو مرستو پر سر سزا خامخا ورکوي او د مت کې دوی هم خپل فوز سرلخ کړتا مکمل ازادي ورکړي چې کم جواب مناسب غني پاکستان لدی ورکړي. د هند فوج د فیصلې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل کابینې یوه غونډه راوبلله چې پاکستان سیاسي او فوجي مشرانو د روانو حالاتو جایزه واغسته. د پاکستان کابینې هند له دا خبرداري هم ورکړې چې پاکستان د پلواما ناوړه پیښې پورې نه تړي او پاکستان د یادې پیښې پلټنو په لړ کې هر رقم همکارۍ ته تیار دی. کابینې لخوا د مت کې جاری بیان وایي مونږ د هند نه د وړاندیز ته مثبت جواب تمه لرو. د تفتیش وروستو او د کوټلو شواهدو په رڼا کې پاکستان د هر هغه تن خلاف اقدامات اوچتولو ته تیار دی کوم چې د پاکستان خوره خپل ناوړه عزایمو لپاره پکاروي. هند پاکستان سره د وړاندې څخه کم تجارتي تعلقات په بشپړه توګه ځنډولي او د دواړو هیوادونو په منځ کې تقسیم کشمیر سیمې کورنۍ یو بل سره ملاوهلو لپاره یوازنی بس نظام هم ځنډولی شوی. هند او پاکستان دواړو په اخر وار کال 1991 کې جنگ کړی او پس دا غي دواړو گاونډیانو اټمی وسله ترلاسه کړې. هند یو زر 200 میلیونه آبادی پر سر نږدې 2 میلیونه فوج لري. د امریکې معتبر مجله نیشنل انټرست د معلوماتو تر مخه پاکستان د 200 میلیونه آبادی پر سر نږدې 1 لک فوج لري. د وسلو او فوجي تجهیزاتو لاړخه هم هند په پاکستان باندې بری لري. یو بل معتبره سرچینه سپیکټر انډکس وایي چې په هوایي ځواک کې د هند فوجي جازونو ټوله شمیره 2015 اتیا ده او د پاکستان د فوجي جازونو شمیره 1200 اتیا ده. هند لز مکنی فوج سره سلور زره نه زیات ټینکونه دي خو پاکستان سره بیا د نیمایي ټینکونه شته. همدارنګه هندوستان سلور زره شپږ سوه څوارلس توپونه او راکټ لري خو له پاکستان سره د موجوده توپو او د راکټو شمیره 1691 ته رسیږي. د سمندري جنگي بیړۍ توله هم د هند لوري ته درنه ده. هند 290 او پاکستان 199 جنگي بیړۍ لري. د سمندري جګړې لپاره مهمه وسله سبمرین یا آبدوز دی خو دې کې هم هند 14 او پاکستان یوازې 15 آبدوزونه لري. د نیشنل انټرست تر مخه د هند د کال بودیجه د 55 نه تر 30 ارب ډالر پورې ده او د پاکستان د کال دفاعي بودیجه 10 ارب ډالر ده. د اټمی وسلو د سار اداره ایس آی پی آر آی یا سپری اټکل کوي چې پاکستان د هندوستان نه زیاتې اټمی وسلې لري. د پاکستان په اړه ویل کیږي چې نږدې 150 پورې اټمی بمونه لري. د دې په پرتله هند د اټمی بمونو شمیره 130 پورې خودلی کیږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
او اوس هم د افغانستان د سولې په حق له یو راپور. طالبان وایي چې په قطر کې د هغوی د دفتر نوی مشر مولا عبدالغنی برادر به په راتلونکي هفته کې ونه شي کولی چې له امریکایي استازو سره وګوري. وسوال طالبان ادعا کوي چې مولا برادر د سفر د استازو د نشتوالي له کبله دغه سفر قطر ته نه شي کولی. نور جزئیات پرې له نصیر کاکړه واوري.
د طالبانو یو مشر رایټرز خبري ادارې ته ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر مولا عبدالغنی برادر د سفر د اسنادو او د طالب مشرانو ترمنځ د ناحل سو مسایلو لکبله قطر ته نسی تللی. ټاکل سوی ده چې امریکایي او طالب استازي راتلونکي اونۍ په قطر کې بیا د سولې مذاکرات پیل کړي. مولا عبدالغنی برادر په پاکستان کې بندي وو. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو چې پاکستان د هغه په غوښتنه مولا برادر له بنده آزاد کړ. طالبانو هغه په قطر کې د خپل سیاسي دفتر مشر ټاکلی دی. تیره اونۍ طالبانو وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د بندیزونو له کبله د دوی پلاوی ونه توانېدی چې پاکستان ته سفر وکړي. افغان حکومت هم د امنیت شورا ته د طالبانو د آزاد تګ راتګ او سفرونو په اړه رسمي شکایت کړی وو. په اسلام آباد کې د وایس اف امریکا خبریال وایي چې په قطر کې میشت طالب استازي او نور مشران یې د افغانستان په پاسپورټونو سفر کوي. خبریال وایي کله چې په 2013 کې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیستل سو، د امریکا په هوکړې او مشورې باندې طالب استازو ته افغان پاسپورټونه جوړ او ورکړل سو. په کال 2014 کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکی له کابل څخه قطر ته ولاړ او هلته یې د هغو 15 طالب استازو پاسپورټونه هغو ته وسپارل چې د ګوانتانامو له زندان څخه خوشې شوي وو. د طالبانو د دفتر نور غړو پاسپورټونه بیا په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په مهال په کال 2014 کې دوی ته ورکړل سو. په اسلام آباد کې د وایس اف امریکا خبریال زیاتوي چې طالبان په ځانګړو الوتکو کې سفرونه کوي، نو ځکه پاسپورټونو او ویزو ته ضرورت نه لري، خو د دوی ټول بهرني سفرونه د امریکا او قطر په هوکړه ترسره کیږي. طالبان وایي چې د بندیزونو له کبله ملا برادر قطر ته سفر نسی کولی، خو تر دې مخکې د طالبانو ځینې استازو مسکو، ایران، متحده عربي اماراتو او پاکستان ته سفرونه کړي دي. ځینې افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشران د پاکستان په پاسپورټونو سفر کوي، خو پاکستان دا ردوي. د طالبانو مخکنی مشر ملا منصور شای چې ښه بیلګه وي، هغه د 2014 کال د مئی په میاشت کې ایران ته تللی و چې د بیرته راتګ په مهال د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ووژل سو او تر څنګ یې په مستعار نوم یو پاکستانی پاسپورټ هم وموندل سو. د سولې د عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری وایس اف امریکا ته ویلي چې دوی هم نه پوهیږي چې طالب استازي او مشران په کومو پاسپورټونو سفرونه کوي. بلې خوا، د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د سولې له روانې پروسې ملاتړ کوي او وسلوال طالبان باید بین الافغاني مذاکراتو ته چمتووالی څرګند کړي. نوموړي د کابل د خلکو د پاڅون په یاد کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبان دې اوږدمهاله اوربند وکړي او په افغانستان کې د واک د انتقال یوازینۍ لار شفاف انتخابات دي او له دې پرته بله هیڅ لاره شتون نه لري. ګلبدین حکمتیار زیاته کړه د سولې روانې هڅې هغه مهال مثبته پایله ورکولی سي چې د افغان حکومت په ګډون د جګړې ټولې خواوې اوربند وکړي. حکمتیار وایي په افغانستان کې د جګړې د پای او د سولې لپاره د مثبتو پیل سوو هڅو ملاتړ کوي او همداراز نوموړي د جګړې پر ټولو اړخونو ژغ وکړ چې د سولې لپاره خنډونه رامنځته نه کړي.
سم ورسیږي نړیوالو مطبوعاتو ته. په دې برخه کې زموږ همکار مختار خلیل صاحب یو مضمون ته کتنه کړې ده چې د افغانستان په تړاو د هند تعلقات څرګندوي.
په افغانستان کې د جنگ بندولو په غرض د امریکې او د طالبانو ترمن د قطر کې د خبرو اترو شروع کېدو سره افغانستان کې د مفاداتو لرونکو ملکونو ځینی یو اهم ملک هندوستان هم د بدلیدونکو حالاتو مطابق په خپل افغان پالیسۍ بیا د سره غور شروع کړی دی. په دې موضوع د امریکې په مشهور آنلاین خوریدونکي اخبار فارن پالیسي کې یو تفصیلي مقاله خوره شوې ده. د مقالې سرخط دی هندوستان د افغانستان په باب له په دجاله کې پروت دی. د مقالې په سر کې لیکلې شوې دي چې کله نه امریکې افغانستان نه په وتو غور شروع کړی دی، هندوستان په ډېره چپه خولې طالبانو سره غوږ جنگول شروع کړی دي. هندوستان د افغانستان په حق له خپل یو سوچ اختیارولو چری هم دومره جوګنو لکه څومره چې نن سبا په دې معامله غور شروع کړی دی. افغانستان کې د هندوستان ډېر زیات مفادات دي، په دې سبب هندوستان نن سبا په دې مخمسه کې پروت دی چې افغان طالبانو ته ځان څنګه ورنږدې کړي، ځکه چې پاکستان د افغان طالبانو او د نورو یو شمیر افغان جنگیالو ګوندونو په شا ولاړ دی. سرکاري طور خو هندوستان د افغان حکومت او د افغانانو د اختیار لاندې د کیدونکو امن خبرو اترو مرسته کوي او غواړي چې کابل کې قائم افغان حکومت طالبانو سره خبرو اترو کې اهم کردار ادا کړي. مقاله لیکي چې د افغانستان په حق له د هندوستان پالیسی په نظریاتي یا د انساني خواخوږی د کشالو په بنیاد نه ده، بلکې د هندوستان ټول کوشش دا دی چې پاکستان په افغانستان کې خپل اثر رسوخ خور نکړي. خو د امریکې په شان د هندوستان دومره مالی حیثیت نشته چې افغانستان کې په مملکتي سطح د تعمیر په منصوبو پیسې ټکې خرچ کړي. هندوستان په جنگ دپلی افغانستان کې د خپلو مفاداتو د تحفظ لپاره د افغانستان دننه او افغانستان افغانستان نه بهر د ملګرو په لټون کې دی. هندوستان د نیټو د سوري لاندې تر اوسه پورې افغانستان کې د بنیادی اډانو په تعمیر او ترقۍ د $2 اربو نه زیات رقم خرچ کړی دی. دین علاوه په ګرد افغانستان کې خپلې قونسل خانې پرانستې دي. هندوستان د افغانستان پولیس، فوج او د مخبره افسرانو ته هم د تربیت ورکولو کارونه کوي او په ګرد افغانستان کې کونسلران هم خپل کار کې اخته دي. خو د لشکر طیبه او د حقانی نتورک د جنگی ګوندونو د حملو د لاسه ورته سخ رکاوټونه راولاړ شوي دي، ځکه چې د پاکستان ISI د دې جنگی ګوندونو ډیره ټینګه مرسته کوي. فارن پالیسی کې چاپ شوی مقاله کې نور لیکلی شوی دی چې نن ورځ روس، ایران، چین او امریکا طالبانو سره مخامخ خبرې اترې شروع کړې دي. په دې سبب هندوستان اوس په افغانستان کې نورو مسلو سره د مخ کېدو په لوري دی. خو چې د بې کچه زیات جانی او مالی زیان تاوان کېدو باوجود طالبانو سره خبرو ته په سلا کېدو د امریکې دریس ته ګوري، نو هندوستان هم په خپله افغان پالیسۍ بیا د سره په غور کولو مجبوره شوی دی. خو بل طرف ته د افغانستان په حقله د هندوستان پالیسی سازان په دې خبره پوی دی چې د امریکې د خصوصي استازي د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د نماینده د مولا عبدالغنی برادر ترمنځ چې د کمی روغی جوړی خدوخال تیار کړی شوی دی، دا په هیڅ ډول کامیابیدو واله نه دی. دوی دا هم غنی چې د پاکستان په موجودګۍ کې افغانستان کې امن او قلارې راتلل ناممکن ده. فارن پالیسی کی د چاپ شوی مقالی لیکونکو هارش وی پینٹ او اویناش پالیوال د خپل مقالی په اخیر کې لیکلی دی چې دوی ته په ذاتی محفلونو کې دا ویناګانې کیږي چې هندوستان پټ په پټه افغان طالبانو سره رابطې جوړې کړې دي. خو طالبانو ورته فی الحال د امریکنو فوجونو د وتو وروستو افغانستان کې د هندوستان د مفاداتو د تحفظ تسری نه ده ورکړې. دا خبره یقینا چې د هندوستان دپاره د لوی فکرمندۍ خبره ده. د امریکا کی اپوټا هندوستان د افغانستان په گاوند کې پروت ملک دی. په دې سبب هندوستان به افغانستان کې د خپل مفاداتو د تحفظ په خاطر سړي خامخا غواړي. په دې کې به دا تسلی هم شامل وي چې د ISI په سرپرستۍ کې د هندوستان خلاف راپورته جنگیالو لبه په افغان خوره د تربیت اجازه نه ورکول کیږي.
د VOA دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د هر کال په شان د فروری پر 28مه نیټه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په ټول نړۍ کې ولمنځل شو. په دې کې د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې هم د پښتنو سیاسي ګوندونو او پښتو اکاډمۍ د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په بیلابیلو دستورو ولمنځله. نور تفصیل د حفیظ الله شیرانی پر لیگل شوی رپورټ کې واوري.
د مورنیو ژبو نړیوال ورځ په بلوچستان کې هم ولمانځل شوه. د کوټي په پریس کلب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري غونډه وشوه چې پکې د ګوند غړو په ګڼ شمیر ګډون درلود. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مرستیال سیکرټري ډاکټر حمید خان اڅکزي وډیوه ته وویل چې په غونډه کې یې دوه قراردادونه وړاندې کړي او له حکومت څخه یې ورباندې د عمل کولو غوښتنه کړې.
د پښتو، بلوچي، براهوي، سرایکی، پنجابي دا په کار دي چې ټولې قومي ژبې وګرځي او دا د درس او تدریس، د عدالت او د تجارت ژبې سي.
د عوامي نېشنل ګوند له لوري هم په باچا خان مرکز کوټه کې پرتمین غونډه تابع شوې وه. د ANP مرکزي عہدیدار عبدالمالک پانیزي وډیوته وویل چې زده کړې دي په مورنۍ ژبه کې سي.
مورنۍ ژبه چې کومه ده هغه انسانان جوړي، هغه بچان جوړي، هغه کې ته تحقیق او تخلیق کول شي، د بل په ژبه نه شي کول.
لا بلې خوا د پښتو اکیډمۍ کوټې له لوري هم د مورنۍ ژبه د ورځې په مناسبت غونډه وشوه چې پکې د سیاسي ګوندونو غړو، ادیبانو، شاعرانو، لیکوالانو او مدني فعالینو په ګڼ شمیر ګډون درلود. د اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف وایي پښتو اکیډمۍ د پښتو ژبې لپاره ډیر کار کړی او نور به هم کوي.
بخې ډیر کتابونه چاپ کړی دي، شاید ساده د سل تقریب دي او لاغه سره موږ یو پښتو کالندر هر کال چاپو او د درې میاشتنۍ یو رساله د لیکنې په نامه باندې هغه چاپو او له دا علاوه ډېر کتابونه له انګریزي پښتو ته ژباړلې دي.
په بلوچستان ایالت کې پښتو او نورې مورنۍ ژبې تر کوم ټولګي پورې ورښول کیږي چوکات ترین یې تفصیل داسې راکوي.
او په دې سږ کال کې د څلورم ټولګي کتابونه د لومړي مارچ څخه د تدریس لپاره آماده دي او دا رقم به پر کال یعنی په 2000 کې دغه سیریز تر 15 جمعه پورې ورسیږي. تر څو پرې د ستونزو خبره ده نو ستونزې دا دي چې ځینې داسې شارونه دي لکه کوټه یا سوی چې هلته پښتانه بلوڅ بروهی یا د نورو ژبو ویونکو په یو ټولګي کې سبق وایي نو هلته به دا مشکل پیښیږي چې ته کومه ژبه ورته وایې. مثلا که په یو کلاس کې یو بلوڅ یو سندی یو بروهی او پښتون هلک ناستې نو ستونزه دا ده چې ته به کوم سبجکټ ورته وایې. او بل بیا په پښتون علاقو کې ځینې داسې استادان دي چې هغه پښتانه نه دي او هغه تخصصا په شدینه سکولونو کې چې هغه پښتنه شدینه دي او ته پښتو ورز د کای واره او دی ته او بیا د په کلاس کې ورته وای نو دا د سرکار د لپاره د تعلیم د محکمې د لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده.
د ملګرو ملتونو له لوري په 1999 کال کې 28 فبروري د مورنیو ژبو نړیواله ورځ وګرځول شوه.
او په اخر کې هم د شام د حالات په اړه یو رپورت لرو. په شام کې د ائتلاف ځواکونو جنگي جهازونو د داعش ډلې پر وروستنی مورچل بریدونه پیل کړي دي. دغه هوایي بریدونه د عراق پولې ته څیرمه پر باغوز کلی باندې ترسره کیږي. له هوایي بمبارۍ سره جوخت پر باغوز باندې د توپونو او راکټونو حملې هم پیل شوې دي. نور حال یې نوشیروان قلندر تاسو وړاندې کوي.
اتحادیان د توپو د لارې د شمالي شام بیغوس د غکلی په هدف کوي او د زیارت په ورځ د غکلی شاوخوا سیمه باندې ګولباري کړې ده. دا تازه بریدونه وروسته له هغې کړې دي چې یو ورځ وړاندې د دغه سیمې نه نږدې 2000 خلک راوتي دي او محفوظ ځایونو ته د انتقالېدو هڅې کوي. د امریکا په علاوه سیرین ډیموکراتیک فورس کمانډر عدنان آفرین وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د اتحادی جنگی بیڑے نه د شام په دغه غربي سیمه کې د داعش یو شمیر ځایونه په هدف کړی شوی دي. د اتحادیانو دغه بریدونو د داعش وسلوال ته سنس کړی دي چې په نتیجه کې یو شمیر خلکو ته د سیمې څخه د وتلو موقع په لاس ورغلی ده. د شام ډیموکراتیک فورس کمانډر عدنان آفرین ویلی دي چې د سیمې څخه تښتیدونکي خلک پیدل روزي خو دوی پکې تر اوسه کوم ترهګر نه دي نیولې. بلخوا د امریکا میډیا کې په هدا منتها نومې ښځې هم باس ګرم دی چې په شام کې د داعش سره پاتې ده او اوس غواړي بیرته امریکا ته لاړ شي ځکه چې دا دعوه کوي چې دا امریکا نه ده. خو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د زیارت په ورځ د یو ټویټ د لارې ویلي دي چې خارجه وزیر مایک پامپیو ته امر کړی دی چې هدا منتها دې امریکا ته د بیرته تلو اجازه نه ورکوي. د این بی سی ټلویزیون سره د خبرو اترو په خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي دي 40 کلن هدا منتها د درو ترهګرو سره اړیکې وي او اوس یې پکې دیونه ماشوم هم پیدا شوی خو دغه خزا امریکانه نه ده. البته پلاری امریکا کې سفارتي حیثیت لري.
There are now over 800 terrorists that are being held, foreign terrorist fighters that are being held in Syria today.
مایک پامپیو وایي چې د دې خزې پرنګا داسې نور اتو سو پورې ترهګر شته چې شام کې د داعش ترهګرو سره څنګه په څنګه جنگيږي. مایک پامپیو وایي چې هدا یو ترهګر ده، دا امریکنې شهریت نه لري او امریکا ته به د داخلېدو اجازه ورنکړي. د هدا منتها وکیل حسن شبلی وایي چې د پلاری په خوا سفارتي حیثیت ختم شوی دی او دا په کال 1994 کې د امریکا په نیو جرسي ریاست کې پیدا شوی و.
As a US citizen she is held accountable to US law. She will likely have to return.
نو دا وکیل حسن شبلی وای چې هغه د امریکا قانون تور مخامخ کېدل غواړي او د دې لپاره غواړي چې بیرته امریکا ته راشي او زمو په خیال هغه به د دې سنگین قسم جرم د سزا سره مخ کیږي او سموده جیل به هم تیروي او هغه د کار ته رضا هم ده ځکه چې هغه ته احساس شوی دی چې دا یو غلط کار وو یو ډیر لوی غلطی کړې ده. د شام په کومه سیمه کې چې د تازه جګړه روانه ده په حق له د شام ډیموکراتیک او اتحادیانو چارواکي وایي چې د دوی یقین دی چې په بیغو سیمه کې په سلګونو د داعش نور ترهګر موجود دي.
قدر من اوریدم کو د امریکا غ ډیو ریډیو سارانې درې ساته خبرونه په همدې ځای پایتر سیګي. تاسو کولای شئ د ورځې په اوږدو کې زموږ فیسبوک، ویب سایټ، ټویټر او انستګرام ته ولاړ شئ او هلته د ورځې له تازه خبرونو او رپورټونو ځان خبر کړئ. په څو شیبو کې به په همدې څپو باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.